سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په ډزو هغو معترضانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له څو میاشتو راهیسې د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو په وړاندې پرلت وهلی. د پرلت ویاند صادق اڅکزي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته تایید کړ چې د غرمه مهال پاکستانی ملیشه ځواکونو د دوی د پرلت پر کیمپ برید وکړ او خیمې وروسوځلې. ښاغلی اڅکزي وویل چې په برید کې د ده په خبره څلور کسان ځای په ځای وژل شوي او تر شلو نور ډیر ټپیان دي. هغه همدارنګه ویلي دي چې شاوخوا 50 پرلتوال پولیسو له ځانو سره وړي دي. د کوټې د ملیشه ځواکونو ویاند مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې ادعاو په اړه معلومات راغونډوي وروسته له دې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د 2023 کال د اکتوبر له 1 راهیسې لسګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ وروسته له هغه خپلې دندې استعفا کړې چې په رسنیو کې راغلي. هغه د 25 کیلوګرام سرو زرو د قاچاق په قاچاق باندې تورنه شوې ده. اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاق په تړاو سند لیکلی خو لیکلی دي چې د دې په خبره ځینو سازمان شو توطیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړی و مجبوره کړل خپلې دندې لاس په سر شي. زکیه وردک له دریو کلو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله وه. زینو هندی رسنوی لاغی د ټایمز اف انډیا د استخباراتي چارواکو له قوله راپور وکړی چې له زکی وردک سره هغه وخت 25 کیلوګرامه سره زر ونیول شول چې له دوبۍ څخه هند ته راستنېده او پر ضد یې د سرو زرو د قاچاق قضیه هم ثبت شوې. ازادي راډیو څخه خبرونه ته غوږ یاست. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې سر له سبا د غویې له 14 د هیواد په شپږو ولایتو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي سبا په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلونو اټکل کیږي. د ادارې په ځینو سیمو کې د 1550 ملي مترو ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی. په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت بارانونه وشول چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دې بارانونو همدارا سلګونه کورونه پراخې کرنیزې ځمکې او سلګونه څاروي هم وژلې دي. تاسو ازادي راډیو ته د ازادي راډیو له لارې دغه خبرونه اورئ. او تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي. دا په داسال کې د 400 میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ وروسته له هغه استعفا کړې چې د 25 کیلوګرامه سرو زرو په قاچاق باندې تورنه شوې ده. ځینې پخواني ډیپلوماتان دغه قضیې ته په کومه سترګه ګوري؟
هواد هغه به د جرم دا کشفی خو د سره به په ورته لکه نور مجرمین چلند نه کوي. د ته خپل مطبوع هواد به خبري که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي.
په چمن کې د پرلتوالو ویاند صادق اڅکزی وایي چې نن غرمه او ماسپښین ترمنځ د پاکستان ملیشا ځواکونو د دوی پر پرلت باندې او په کیمپونو باندې برید کړی دی.
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې څلور تنه بقاعده پاک شیدان سو در شل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان د ایبسیټ کوارټر لوړی دي.
دا ونسان په ګوډ ګوډ کې ماشومان شکایت کوي چې خوانځي ودانی نه لري.
زمان مکتب کی ستونزشتا زیاد شاگردان سیمپونه نلری پازاد هوا کی کینی او دوبارانو نور عمل زینی سیمپونه سسیدو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ده. په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ل خپل دندې استعفا کړې. میرمن وردک ورسره له هغه ل خپل دندې لاس په سر شوې چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله ل یو سفر نه درستنیدل پر مال لاغي سره د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا کړې. اغلی زکی وردک په خپل استفالی کې چې په ایکس پاڼه خبر کړه ده دغه تور پاڼه څه نه دی ویلی خو دا دلیل راوړی چې د زینو د سو او د بدنامولو د هڅو په خاطر مجبور شو چې خپل دندې لاس په سر شي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
روستل هغه چې هندي رسنیو د می پدرې منی چنه وخت د هند استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک سره عربي اماراتو نه دستنیدو پر مهال د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا وکړه. نو موړې نن شنبه د می په څلورم لخبل دند استعفا اعلان کړه. که څه هم زکی وردک له دند د استعفا په اړه په خبر کړي خبر پانه کې او د ازادي رادیو پښتنو په جواب کې دغه تور پاړه څنګه دی ویلي خو نو موړې په خپل ایکس پانه د خپل استعفا دلیل د هغې پاړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردک په دې اړه خبر کړي خبر پانه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ یم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بیلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هر میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتون کې وي ورسره مخ دي. هندي رسنیو له دې ډلې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي زکیا وردک سره د یادې اندازې سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي روپۍ دي او زیاتوي پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوې خو نوموړی تر اوسه ځکه نه ده نیول سوی چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د دغه هندي ورځپاڼې دا حقیقت لري او کنه تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا یې په اړه رسمي څه نه دی ویل سوي. خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نسی نیولی، مګر دا چې د تورن کس د بدبو هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد کې استوګن لري هغه به د جرم دا کشفین خو د سره به په ورته لکه نور مجرمین چلند نه کوي. د ته خپل مطبوع هیواد به خبري که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي دغه هیواد ته استول کیږي. هغه هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کوي بیرته به دوی ته اطمینان ورکوي. چیرې بیا ډېر خطرناک د مقیم هیواد کورنۍ امنیت ته خطر جوړیږي په دغه صورت کې به دوی کوی سي هغه ګرفتار هم کړي.
ښاغلی مارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه راخیستې او ویلي دي چې په دې اړه حیرانه سوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي په نورو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې به منفی تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلوماټ چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې دا پکې ژوند کوي د سویس کنوینشن نه دیده نیسی دا افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیا وردک له تیرو څو کلونو راهیسې د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکسي د 1402 لمریز کال په قوس میاست کې د دوی د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د ممبئی او حیدرآباد قونسلګرۍ له دوی سره په تماس کې کې دي او په راتلونکي کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم پرانستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن په چمن کې پرلطوالو باندې د پاکستان ځواکونو برید کړی دی. دغه پرلط ویان صادق اڅکزی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په برید کې د خبره الکتر لګه څلور پرلطوال مړه او تر شلو ډیر ټپیان شوي. هغه ویلي چې 50 پرلطوال هم د پولیسو له ځان سره وړي دي. په کوټه کې او نورو پاکستانی چارواکو په دې رابطه باندې څه نه دی ویلي. دغه پرلطوال ورسته لاغه هلته پرلط ناست دي چې د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرایط الزامي کړي دي. په دې اړه باندې جزئیات له سیمې نه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین راکوي چې په منځ کې هم د پرلط ویان صادق اڅکزی راغلی.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلط برخوالو چې کم کمپ دی پراغه باندې د پرلط مشرانو په خبره برید سوی دی او ډزې هم سوی دی او د دې چې کمې الته خیمه وي یا جګي وي هغه ته ورم لګیدل دي.
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه. ور سره دا ټول انسوګي سوال د واره استعمال کی پټیجز مر سره ستا او داغه د بقایده بیا ګولۍ و چلولې. څلور تنه بقایده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی ابسټ کوارټر لوړی دي.
په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټی کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښو وروسته په چمن کې کوم د پرلط مشران دي هغه په چمن شار کې کاربندیز پیل کړی دي او دا وخت د چمن د شار زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دي. پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوي سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی. چلامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه تر چمن چلوي لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شزي ماشومان دغه پرلط چې دی د چمن او د سر د افغانستان سره چې کوم سره دی او بیا دی خواته چې لار تللی ده نو دلته په منځ کې د سرحدي عسکرو خپل کیمپ دی کلای ده. نو د دې مخته دغه پرلطوال چې دی پر دالوی سړک باندې تیرو شپږنیم میاشتو راځي ناسي یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټه سره دا وخت د ښنستلی وو او د احتجاج هغه وخت ویل کې کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزه باندې د تګ راته کوي د دې د مخالفت کړي دي چې د پخوا پر ډول د پرشناخت کارت او تذکره د خلکو تګ راته اله کړل سي او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی یو سل ونه وی ورځ پرس وی یعنی د چکم دغه د دې د پرلط روان دي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګری غواخونه د پراخیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ یو راپور په خبرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته ترګریز غواخونه مخ په زیاتېدو دي. اخو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش او القاعده د حضور د پراخیدو په اړه اندېښنه ښولې. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د می په څلورمه نیټه په خپل ایکسپانه د راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله ډله د ترګرو ډلو لپاره د ودی فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د می په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترګري سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي د طالبانو لخوا ترګرو ډلو ته د پټنځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترګري پر ځای د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا په وار وار رد کړی او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څنګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلی مککال د مې په درېمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل:
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعده او د داعش خراسان څنګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دی او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل:
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو لارې ورسیږي.
موږ غوښتل د امریکا د سولې انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم لرو، خو وایاندې زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو نو په افغانستان کې د ترهګری ټولو په تیر بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غوی په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د افراطي ډلې ته د زمینی په برابرولو تورن کړل، خو دغه هیوادونو نمونه یې ونه خیستل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزا کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي. لڅو میاشت رئیس په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل احمد تکلاورو.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیلو د طرح په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي او وژل شول. حماس ټلې همدارس شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشی شول. اسرائیلو د حماس له حملې وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله بلمینځ یوسي او ځکه د غزې په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 4,000 شپږ سوه 450 فلسطینی وګړي او وژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو ل پایترسي دورسته د حماس پلاوي قطر تولر هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي څو د اوربند طرح په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په غزه کې د اسرایل د تیرو څباندې و میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څباندې او یا سلنه ودانۍ یا پوره ویجاړې شوی او یا ځانمنې شوی دي چې بیا رغونې همره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینی کابل په ګډون د بیلابیل ولایتونو د خوندزوی یو شمیر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانه یو درسي خونی نه لري او په آزاد فضا کې زده کړی کوي. یو شمیر کورنۍ یو خون کم دی مسلې اندیښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې ژر تر ژره د غستون زال کړي. د غستون زه په تیر جمهوریت نظام کې هم واخو د تیر جمهوریت حکومت پر مال د پونه وزارت مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د خوندزوی پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړه. راپور په دې اړه اوس خبريږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خوندزوی یو شمیر زده کوونکي او خونکي شکایت کوي چې د ودانۍ او درسي خونو د نشټوالي لامل په ګرم او سړه هوا کې په آزاد فضا کې زده کړی کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني خونځي یو خونکي غلام صدیق فاروقي وایي چې خونځي ودانۍ نه لري او ځکهونکي لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نهسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي یا د یو دیوار پاندې کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې. نو دا یو ډیر مشکل مرسته تمامېږي. ټول استادان هم مشکل دي، شاګردان هم مشکل دي. یو سات یو ځای تدریس کوي بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د دیوار اندې ته کله د درخت اندې ته. نو موږ په دې مشکل ډیر مواجه.
په ځینو نور ولایتونو کې هم یو شمیر زده کوونکي له دې سنځي شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي زکونکي صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زکونکي مرتضی چې نه غوښتل د خونځي نمونه پر راپور کیات شي ازادي رادیو ته ویل.
د مکتب پلاسم دوري نه چوکي دوري از دولت نه خایم چې برمال سن جوړ کنه.
زمنګ مکتب کې ستونزشته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له عمل ازین سیمپونه سسیدو او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشټوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احسانی وایي
په یکاولنګ کې ډېر خونځي ستونزې لري. ودانۍ نه لګي او زده کوونکي اړ دي چې د خیمو لاندې کېني چې په ګرمۍ کې هم له ستونزو سره مخ وي او په باران کې لمدي. هغه شان ځینې زده کوونکي په جوماتونو کې زده کړې کوي خو په ټوله کې زده کوونکي د اساسیاو له نشټوالي سره مخ دي.
د زده کوونکو د دغه ستونزو په اړه او دا چې په کومو ولایتونو کې څومره خونځي څومره ودانۍ او درسي خونې لري د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. خو په تیر جمهوریت حکومت کې د پوهنې وزارت په خوانې مرستیال ابراهیم شینوار ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د خونځیو جوړولو تجمن نه دی او له همدې امله د خونځیو پر ځای مدرسو ته ډیره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډیره بودیجه نه لري او دویم دلیل دا کېدای چې دوی معرف سره تعهد نه لري ځکه د جنکو خونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمیر ډیری. نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه. خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامني بولي. خو په 2021 کال کې پاګست کې واقع د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته نه یوازې د خونځي او د ودانۍ او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نشوي بلکې د طالبانو حکومت لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
facebook.com/azadiradio
په ختیځو ولایتو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې وروستیو پر لپسې بارانوي مچۍ لکارې ایستلی او دوی ورته د خوراک څخاک اخیستلو وس نه لري. فارم لرونکي له مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي څو یې مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ ځینونه لیدلی دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې موچې نشي کولې چې خوراک او ګردی راټولولو پسې بیرون ووزي. هم دا لامل دی چې د بلګیا او د ناروغۍ لامل یې ګڼ شمیر مړی شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو موچې درلودي چې اوس ورته یوازې لنمې کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل باکسې وي د بارانو دی وجه نه چې بارانونه ډیر شو او ګلان نو موچې وږې شوې رانه ختمې شوې دي. اته باکسې ما ختمې شوې دي نو د هپاتونو په کې ډیر مرزونه لکه څو قسمه مرزونه مو هم دی بارانو دی وجه په کې لګېدلې دي.
په ختیځ کې د موچیو فارم لرونکو اتحادي مسولین هم وایي چې پر لپسې ورختونه ګڼ شمیر موچی روزون کې زیانمن کړي دي. د یاد اتحادي مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچو د لپاره ډیر زیان اړولې دي. ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي د مچو بچي کړي خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه نو تبن په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خرابي او د بوري توانونه لري دا اوس اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې اوبه ختلي دي مچۍ مرته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسؤلینو او په یاده برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو فارم لرونکو سره دي مرسته وکړي څو نورې مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو موچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو موچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلان شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره کې حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې موچې روزونکو سره همکاري وکړي نو ډیر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو لواردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکو هیواد بدل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعت
یو شمیر سات پلورون کې او سات جوړون کې وایي کاروبار پیکا شوای دوی په ساتونو د سمبالو موبایلو کارول د لاسي ساتونو د پیرو پلور د بازار د سړیدو لامل غني. خلک هم وایي اکثریت خلک اوس خپل د موبایل له ساته استفاده کوي خو ځینې بیا په دې نظر دي چې لاسي سات نه یوازې د وخت کودلو بلکې د فیشن لپاره هم کارول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
یو شمیر سات پلورونکي د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار له پیکا کې دوه شکایت کوي. د دوی خبره په خو به خلکو لاسي ساتونه ډیر کارول خو اوس دغه ساتونو له کارولو سره لیوالتیا کمه شوې ده. دوی د ټکنالوژي وده او په موبایلونو کې د سات شتون د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار د پیکا کې دوه او نه کارولو یو له اصلي لاملونو څخه غني. په کابل کې سات پلورونکي پژمان ازادي رادیو ته وویل
په خاطر یک ټای لاست اپ سابقه کې بوت
خلک د سټایل لپاره اخلي ځکه په تیر وختونو کې چې خلکو ډیر پیرودل د ډالۍ لپاره و دوی په ډالۍ کې خلکو توړل.
عبدالحمید چې له شلو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې د ساتونو پلورنځای لري د خپل کاروبار په اړه ازادي رادیو ته وویل
شغل سات فروش کاست فائدې نه مونده داخلي
د سات پلورلو کار کې ګټه نشته ځینې خلک فقط د محفلونو لپاره اخلي هیڅ ګټه نه کوي.
یو شمیر خلک هم دا تاییدوي چې دوی د لاسي سات پر ځای اوس د وخت پیژندلو او مدیریت کولو لپاره د موبایلونو سات کاروي. د کونړ ولایت ای وی او سی دونکې لطیفې سالارزی وویل
زه خپل د لاسي سات څخه ډېر استفاده نه کوم ځکه خپل موبایل له سره د خپل موبایل په واسطه باندې خپل ورځنی چارې پلانوم خپل ورځنی پلانونه به سرته سوم انجاموم.
یو شمیر سات جوړونکي هم وایي چې د مسلې د دوی پر کاروبار اغیز کړای. د کابل ښار د مریم لیسې په بازار کې یو تن سات جوړونکي فواد ازادي رادیو ته وویل
فکر کوم شاید تاسو یې کړی چې دوی خلک نه استفاده کوي
اکثر دکانونه باز دی او کلیان نلری نو کار کم سوی ولی تو خلق موبایل اختی
ساعت یو له پخوانیو انساني اختراعاتو څخه دی چې د وخت په تیریدو سره یې ظاهري بڼې او هم یې د ټکنالوژۍ له پلوه بدلون موندلی، خو له اختراع وروسته یې په ټولو پړاوونو کې ځانګړی ارزښت درلودلی او لري یې. مخکې له دې چې موبایلونه په ساعتونو سنبال سي، اکثره خلکو دیوالي ساعتونه او لاسي ساعتونه کارول تر څو په وخت پوه او اداره یې کړي. سرمیزي ساعتونه، د کمپیوټر ساعتونه، نقلیه وسایطو کې په ځانګړې توګه موټرو کې ساعتونه، د ساعتونو نور ډولونه دي چې خلکو سره نن سبا د وخت په